السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو د خبری کیسې درته راټولې کړې. ملګرو ملتونو لښکرګاه کې د ملکیانو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. هلته زرګونه کسان جګړو کې راګیر دي.
خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي، د خلکو کورونه سوي دي، د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي.
دا اندېښنې د جګړې پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟
په دې اندېښنو باندې سمېږي چې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده، طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي.
د جګړو له کبله د بې ځایه شوو شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
کاش پارس ولایتونو کې 1,350,392 کورنۍ د جګړو له عمله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي.
او ایران کې د کورونا پیښې یو ځل بیا لوړې شوي. نن پنځشنبه د زمریز پر لسمه او د اگست 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د وروستیو جګړو له کبله لسګونه محلي راډیوګانې بند شوي. او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي د غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لوري وغوښتل چې شخړې کمې کړي او د امنیت شورا په یو بیان کې پر اوربند هم ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. د هرات په لسګونو میرمنو په سیمبولیک ډول پرون وسلې راواخیستې او په دې ډول یې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ملاتړ څرګند کړ. دا میرمنې د هرات د پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان په کور کې راغونډې شوې وې او ویلي چې دوی دې ته چمتو دي چې د نارینهو تر څنګ د هرات د ښار دفاع وکړي. اسماعیل خان تر دې مخکې د هرات له استوګنو غوښتي و چې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره منظم شي. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره 150 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. د طالبانو د رژیم په وخت کې یوازې شریعت غږ راډیو خپرونې کولې او په 2001 کال کې د دوی د رژیم له ماتې راوروسته په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې 170 راډیوګانو او لسګونو تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر تهران ته ولاړ شي. اشرف غنی ته د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي بلنه ورکړې ده چې د هغه د لوړې په مراسمو کې چې په پارلمان کې ترسره کیږي برخه واخلي. ښاغلی رئیسی د سه شنبې په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل. ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره غونډه وکړي او تمه ده چې د ایران له یو شمېر نورو چارواکو او د پارلمان له ځینو غړو سره هم وګوري. بلورتا په ایران کې د کووېډ 19 ناروغي د مثبت پیښو شمیر تر 4 میلیونو واوخت. د ایران د روغتیا وزارت پروند 24 ساعتونو په ترڅ کې د څباندې 9,090 پیښو خبر ورکړ او سرګند کړ چې 409 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 92,000 واوخت. او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پروند د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورساته ورسیده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړی د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته واړوله.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټشل. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه یاوشت. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 23. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 23. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي. هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 23 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ په لسګونو زره کسان بند پاتې دي. ملګرو ملتونو د دې ملکیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په وروستیو کې په هلمند کې ملکي مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د ملګرو ملتونو بیان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندې پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژوره اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې لدغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پوری د لشکرګال له سوناهیو نه نه یې نیولې وي. د 215 میوان قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګ نو غشت دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوند نه پریږدو په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه په یم دا به تست ډیر سخت دی. دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي. د خپل خلکو د پاره جنگ کوم. زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم. ستاسو د آئندې د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګي موږ عافه کوي او ارڅونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه ته باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدانیت ته چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب ترلاسه نه کړ.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد بیا سهار مهال ازادي راډیو ته ویل چې په هلمند کې په ځانګړي توګه په لخکرګاه کې د دوی جګړې د ولایت پر مقام او د غرض پر امنی قومندانۍ متمرکز دي او دوی ویل چې د دوی لخوا ملکیانو ته کوم ګواښ نه دی پیښ او په خبره کې ملکیان غواړي چې لخکرګاه ووزي دوی پرې کوم بندیز نه دی لګولی. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې نړیوالو سفارتونو د جګړې پر روان وضعیت پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو همدا غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی د بس کړي او اوربان ته د کار وکړي. له امریکا میشتي افغان کارپوه شفیق همدم نه مې وپوښتل چې دا ډول اندېښنې د جګړو له کموالي سره څه مرسته کولی شي.
په دې اندېښنو باندې سمکي کې ځکه چې هلته وضعیت ډېر زیات وخیم ده. ملکی خلک ماشومان خزی زاړه خلک په جنگ کې بند پاتې دي. ځینې کسان چې زه پیژنم کله چې ځالته میشته مغوی را سره په تماس کې دي حتی وایي چې د لوګي او د تندې خلاصه کې زخمیان ور سره پاتې ده. ډېر خلک شهیدان شوي. دوی وایي چې موږ بل شی نه غواړي. موږ ته دومره خلک لاره راکړي چې د دغې سیمې نه ووځي خپل کور دغه جوګړه هر شی پرېږدو خو چې وتښتو خپل کلي کور نه. زه فکر کوم چې په داسې وضعیت کې طالبان او افغان حکومت به د ملګرو ملتو اندېښنو ته ډېر پام نه کوي. زما ویره دا ده که چیرې دغه موضوع ته په جدي توګه رسیدګي ونه شي نو یو لوی انساني ناورین او له بده مرغه به ډېر خلک به پکې متضرر شي.
پر ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په پرله پسې ډول اندېښنې وښودې. دا یې ویل چې ممکن که دوی ته ورسېدلي راپورونه تایید شي نو طالبانو به په دغو ولایتونو کې جنگي جرمونه ترسره کړي وي. دوی نشي کولای چې فشار راوړي د جګړې پر دواړو غاړو. لا هم دوی نفوذ لري پر حکومت او دغه راس پر طالبانو چې هغوی ته ووایي چې حداقل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
اول نه اول نه البته دوی دم غړی خو د اوربن غګونه کوي او د اوربن لپاره کمپاینونه کوي او دوی کمپاینونه اکثره پر رسنیو او فیسبوک او منحصره ده. خو لکه مخکې چې تاسو پښتنه او دغه پښتنه سره مرتبط البته جواب داده چې دغه سي نهادونه لکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه تنها دا چې داسې غږ کوي شي بلکې دوی دغه امکانات صلاحیت او نفوذ او مشروعیت هم لري چې په دغه سي مواردو کې مستقیمه مداخله وکړي خیل شي او د خیل خوا سره تفاهم وکړي یا په دې باندې فشار راوړي او دغه خلکو ته د نجات ورکړي.
امریکا کې څه ویل کیږي؟ تاسو د دوی دغه ټیک ټاکونه یا د دوی فکری خونې د دوی بحثونه حتمان ګورئ. په ظاهره د همدې میاشتې تر پای پورې ټول بهرني ځواکونه وځي، امریکایي ځواکونه هم وځي، ممکن ناتو هم د همدې میاشتې تر پای وځي کنه. د سپتمبر 13 خو یې ژمنه کړې چې وځي. به فکر نه کوي چې دغه روان وضعیت به د دوی په خخ کېل کې او دوی به و تو ته زړه نازړه کې یا به حداقل یو تشمیر ځواکونه پرېږدې په افغانستان کې؟ دا څه تفسیری کیږي؟
البته د خلکو غوښتنه دا ده، برخلاف د سیاسیونو د تعاملاتو پر اساس خلک غواړي چې د دوی حکومتونه په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او د دغه سي ناورینونو نه مخنیوی وکړي. خو له بده مرغه په سیاسي کچه او په رهبری کچه کې لا تر دې دمه داسې کومه اراده نه ګورم چې ګنی امریکا دې خپل ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. او کچېری دلته خلک خپل غوونه نورم پورته کې، یا خدای مکه یو بل ناورین په افغانستان کې وي، بیا د امکانات دې د چې ناتو او امریکایي ځواکونه افغانستان کې خپل ماموریت تر وخت پورې وغځوي.
په امریکا کې مشت افغان کارپو شفیق همدم و چې د افغانستان د جګړو او په کې دراګیرو افغانانو په اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې زموږ راپورونه او خبرونه ولولي زموږ وی پانه ته ورتللی شي. همدا شي بچي زوی پانه ګورم په سر کې پکې همدا راپور پروت دی چې پر طالبانو بمبار. راپورونه وایي چې د لخکرګه خلک د جګړو له کبله ډیر پتنګ شوی دي. نور په زړه پورې راپورونه ویډیوګان هم زموږ وی پانه کې شته ورتللی شي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان پر روان وضعیت څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوښ شو چې د زینو د غورسپانو پانی اړولې دي.
فاینانشل ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو د غواښ پاړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د افغانانو هغه ویره انزور شوې چې د طالبانو د بریدونو له کبله رامسته شوې ده. ورسپانې د یوې کورنۍ یادونه کړې چې په کندهار کې طالبانو د کور په شاوخوا کې مورچې ونیولې او دوی مجبور شول چې له دې ولایته ووځي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم طالبان د شارونو او د غراز د بندرونو د نیولو هڅه کوي چې لا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ورسپانې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو پرمختګونه به د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه اصلي سیاسي هدفونه له خطر سره مخامخ کړي چې وایي د ښځو د حقونو په شمول له تیرو 12 راهیسې په خاطر جنگي شي. پر دې سربیره به دا احتمال زیات شي چې افغانستان یو وار بیا د لویدیځ د مخالفو جهادي ډلو پر خوندي پناه ځای بدل شي. انډیپندنت ورسپانې بیا په کابل کې د دفاع د سرپرست وزیر پر استوګنځي د حملې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د حملې د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه په تفصیل پسې ویل شوی چې دا برید وروسته له دې وشو چې امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه تقریبا بیخي ووتل او داسې انګېرل کېږي چې دا ډول نورې حملې به وشي. بلومبرګ خبرونې ترکیه ته د هغو افغانانو د لیږدولو او د ترکیه د حکومت د مخالفت په اړه لیکنه خبره کړې چې له نړیوالو ځواکونو سره مرسته کړي او د دغو ځواکونو له وتلو وروسته ژوند له خطر سره مخامخ دی. خبرونه وایي چې ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نه غواړي د درېمګړي هیواد انتظار خونه ووسی. امریکا له یو شمیر هیوادونو غوښتي چې یو شمیر افغانانو ته موقتی ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ لپاره د ویزې پروسه بشپړې شي. خو ترک چارواکي اندېښنه لري چې که دغو افغانانو ته موقتی پناه ورکړي د هیواد ته به د نورو افغان پناه غوښتونکو سیل ورمات شي. اوس هم ډیر افغانان په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ترکیه ته روان دي. ترکیه وایي اوس هم په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه دی. ویل کېږي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه سوري، عراقي او افغان کډوال میشتي. اکثر افغانان غواړي چې له ترکیې څخه اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د اروپایي هیوادونو شورا په وروستیو کې ترکیه ته 2 میلیارد یورو مالی مرسته اعلان کړه څو د اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 1949 المریز کال پرتله په کور دننه سږ کال د بیځای شو شمیر کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دغه کمیسون پرون په یو تازه راپور کې ویل چې دغه بیځای کېدنې لوی لامل رواني جګړې او ناامنۍ دي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ لخپلو اصلي مینو بیځای شوې دي. لدو یو درګل دی، هغه د ناامنۍ له لاسه لخپلو شپږو اولادونو سره لزرمات کډه په سر شارنې ته راغلی. دوی په یو کرای کور کې ژوند کوي. درګل وایي جګړې دلته هم آرام نه دی پریښودی. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل نوی راپور کې په کور دننه د بیځای شویو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. دا کمیسیون وایي یوازې د تیرو دوو کلونو د ناامنۍ او جګړو له امله نږدې 15 میلیون خلک بیځای شوي دي. داسې مهال چې دا شمیره په 1390 کال کې 1,205,000 تنو ته رسیده. د دې دوو شمیرو پرتلنه په کور دننه د بیځای شویو په شمیر کې 4.8% زیاتوالی ښیي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې زیاته شوې روسیو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 9,000 کورنۍ له خپلو کورونو بیځای شوي چې یوازې د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 18مې دا شمیر 2,200 کورنیو ته رسیږي چې ډېر یې د ننګرهار ولایت دي. د دې کمیسیون غړي بنفشي یاخوبی په یوې خبري غونډه کې وویل
د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 14 ولایتونو کې 1,850,392 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. که موږ هره کورنۍ په اوسط ډول شپږ کسیزه وشمیرو ټولیز شمیر 950,000 ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 10 ولایتونو کې له 2,903 کورنیو کړي ویلي له 2.8% د جګړو او تاوتریخوالي له امله خپل کورونه پریخي. د دې نظر پوښتنې له مخې وروستیو شپږو میاشتو کې 2.5% خلک بیځایه شوي. له 15% زیاتو خلکو له کډوالۍ وړاندې زیان لیدلی. له 21% یې د کورنۍ غړي وژل شوي او د نږدې 12% د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ په کور دننه د بیځایه شویو 3.8% ته د حکومت مخالفانو او 4.9% ته بیا د حکومتي ځواکونو لخوا زیان رسیدلی دی. افغان حکومت او طالبانو که څه هم د دې راپور په اړه تازه سندې ویلي خو وړاندې د دې ډول پیښو پړه پر یو او بل اچولي. دا راپور ښیي چې په کور دننه له بیځایه شویو 4.5% روغتیایي خدمتونو، 55% له زده کړې، 45% له مرستو او 10% له سرپناه څخه محروم شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له نړیوالو بیا بیځایه شویو سره د مرستو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد ښار مسؤلین وایي چې عواید د تیر کال پرتله څو چنده لوړ شوې دي. د جلال آباد ښاروال چې څو ورځې وړاندې د 2 میاشتو د عوایدو خدماتو او راتلونکو پلانونو په تړاو خبري کانفرنس ته معلومات ورکول وویل چې د جلال آباد ښاروالۍ د 14 کال د لومړیو 2 میاشتو عواید د تیر کال د 2 میاشتو پرتله 9 اویا میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د جلال آباد خاروالی مسولین وایي چې د روان کال د وو میاشتو اوایدې د تیرک د همدی مودې په پرتلان نه هاویا میلیون افغانۍ لوړ شوې دي. د جلال آباد خارواله باسین بهیر چنن یک شنبه دی و خبری کانفرنس پر محل رسنۍ ته معلومات ورکول وویل چې له دې اوایدو 3.9 میلیون افغانۍ په عایداتي قراردادونو 12.9 میلیون یې د مصرفي قراردادونو په همدې موده کې زرګونه لیټره د تیلو مصارف هم سپما شوې دي.
تیر مالی کال کې د وو میاشتو اواید زمونږ 155 میلیون افغانۍ و، خو سکل زمونږ د وو میاشتو اواید چې 216 میلیون افغانۍ، یعنی د تیر مالی کال د دوو روپو په نسبت باندې موږ 9 میلیونه افغانۍ اضافه ترلاسه کړې دي.
نو موړي ومنله چې خاروالۍ کې په تیرو 15 کالو کې د ترسره شوي فساد دوسیې تر څېړنو لاندې دي، خو زیاتوي چې د فساد هغه تورونه چې په دې وروستیو کې پر خاروالۍ لګېدلي او په ټولنیزو رسنیو کې پرې ګرم بحث کېده، د څېړنې لپاره یې له مرکز پلاوی راغلی و او څېړنه یې وښوده چې دغه تورونه کره نه دي.
پورسیو کې چې کومه اوازی او افتراوی خبرې شوې په سوشل میډیا او یا رسنیو کې، دا غي پاړه د سیمې زور غنونو خپلواکي اداري اقدام وکړ او د خاروالیو د قدرمن موین سره په مشرۍ باندې یو پلاوی راوستو چې د دې اتهاماتو او یا د دې ادعا لمړنۍ بررسي وکړي، او خوشبختانه چې مدل تراغل یا غداوی چې مطرح شوی وي د فساد په مورید باندې دغه په لویه کچه باندې ثابت نشول.
د جلال آباد خارواله باسین بهیر همدار زوایي چې د سراج العمارت بڼ بیا رغول، د باراني او سطحي اوبو وستل، د خار په وڅلور لاري کې د ځمکې لاندې د سړکونو جوړول، عامه تشنابونه او نور یغه پروژې چې دوهونه وړاندې د تطبیق لپاره بودیجه منزور شوي په لند موده کې به چاري پیل شي.
زمونږ بودیجه چې دا تقریبا 3 هفتې کېږي چې منزور شوې ده. بودیجه کې چې مونږ کوم پروژې نیولې دي، د سراج العمارت بړ د بیا یې او رغولو پروژه ده، دغه د باراني او سطحي اوبو د ایستلو لپاره یو پروژه ډیزاین کړې ده چې دا به مونږ د جلال آباد ښار هغه برخي چې باراني اوبو د کابل متضرر دي، د دې جنجال او مشکل نه خلاص شي. په یو څلور لاري کې د ځمکې لاندې سړک پلان لرو چې هغه ډیزاین تقریبا د تکمیلېدو په حال کې دي، او ډیر ضرب په پروژه باندې اعلان ته ولاړ شي او د اعلان د لارې نه باید د تطبیق چاري شروع شي. د سرکونو داغګيري ده چې هم دا اوس په اعلان کې ده، زربې د طلبي تر سره شي.
په ورته مهال جلال آباد خاریان بیا په خروالی تور لګوي چې د فساد پر وړاندې د قضیو پر خنولو کې دقیق نه دي، او غواړي چې شته امکاناتو ته پکاتو دي هغه څه چې لازم دي کارونه تر سره کړي. دوی د جلال آباد د خاروالی پر مسولونو نیوکه کوي چې ګوندې په اګمارونو قراردادونو او د خارګوټو د ویش په پروژه کې فساد کړي. خو د جلال آباد خارواله باسین بهیر بیا د خاروالی د خالی بستونو لپاره د کارکونکو د جرګ مارن لپاره هم د ګوتو پشمار ورځو کې د ازموینو د تر سره کېدو ډاډ ورکړ.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو، په بخښنه سره چې دغه کوم راپور چې د جلال آباد د وایدو په اړه خپور شو د څلور ورځې مخکې راپور وو. موږ هڅه کوو چې په جلال آباد کې د روان وضعیت په اړه په راتلونکو خبرونو کې درته نور راپورونه هم خبرو کړو. وروستي راپورونه دادی چې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د افغانستان په شپږو بندرونو کې وسلوال طالبان فعالیت لري، د دوی تر کنټرول لاندې دي، چې له دې سره د افغانستان عواید هم ځپل شوي دي. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یوه ورځ مخکې تر دې چې خپله کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي، د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیونه واو او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کورونا ناروغانو بسترونه ډاک دي، نوي ناروغان هم نشي منلی. تفصیل له احمد شیبر ناورو.
په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو رسمي شمیرې د اګست په 4مه تر 4 میلیونه واوښتې. تهران دا خبر په داسې وخت کې ورکړ چې په ټول ایران کې د کورونا د دلتا بڼې د پیښو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوي دي، او دا ډول کورونا له یوه انسان بل ته ژر سره یاد کوي. د ایران روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې د 9359 مثبت پیښو خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې له دې سره په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیره 4,19,000 ته ورسېده. د ایران د چهارشنبه د ورځې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټول تلفات 2,104 تلور شوي دي. داسې باور کېږي چې اصلي شمیرې به په ایران کې چې 380 میلیونه نفوس لري تر دې ډېرې زیاتې وي. د دې سربیره چې ایراني چارواکو بیا بیا په دې هیواد کې د کورونا د مخنیوي لپاره بندیزونه لګولي دي، د منځني ختیځ سر بل هر هیواد په ایران کې د کورونا پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د کورونا د واکسین هڅې هم ورو دي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 3,000,000 لږ ډیرو کسانو یوازې یو ډوز واکسین کړی دی او 2,000,000 او 800,000 کسانو ته 2 ځله د واکسین رسیدلی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران مشر علي خامنهی امر وکړ چې د کورونا د مخنیوي لپاره دې ضروري اقدامات وشي. خامنهی وروسته تر دې د خبره وکړه چې چارواکو د کورونا د 5مې څپې خبر ورکړ او د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی وړاندیز وکړ چې 2 اونۍ ټول بندي اعلان شي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران د کورنیو چارو وزیر رحماني فصلی پرون وویل چې د بندیزونو لپاره نور غور ته اړتیا شته او په راتلونکو لنډو ورځو کې به پریکړه وشي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ یو ورځ مخکې تر دې چې په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ د غونډې مشي وکړه. د ایران د بیلابیلو ښارونو څخه د راپورونو له مخې په ډیرو روغتونونو کې ځای نشته چې نور ناروغان ومني او د روغتونونو په بیړنیو خونو کې هم تر حد زیات ناروغان بستر شوي دي. د ایران روغتیا وزارت خلکو ته خبرداری ورکړ چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. د دې وزارت په وینا تر 40% لږ کسان په ایران کې ماسک اغوندي او روغتیایي فاصله مراعاتوي.
اوس هم په مخکې لاندو خبرونو ته تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي دا غونډه د شنبه یا یکشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان دولت پرون غوښتنه وکړه چې ملګري ملتونه باید د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د دې سازمان مشر په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویل چې په افغانستان